شنونده دیگر ما گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان نوشته است: حالا که امیدواری ها در قسمت تامین صلح در افغانستان پیدا شده، طرف های دخیل نباید این فرصت را از دست دهند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صبح خوش آمدید.
ډیر مننه له تاسو ستار فروغ د آزادی رادیو اوریدونکو ته. زما له خوا سلام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې امریکا د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشې کولو لپاره د افغانستان د سولې مشورې ته لوی جرګې د سلام مشورو هرکلی وکړ. نن د شنبه ده، د زمریه اسد شلمه د اگست میاشتې لسمه.
د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. په پکتیکا کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې د تیرو دریو ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د دغو بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړې هرکلی کوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا هم د ولسمشر غنی د پریکړې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د سولې د درې ورځنۍ مشورې لوی جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان خوشي کوي. تفصیل وروسته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال ووژل سول. د دې ولایت امنیه قومندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزي پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په پیښه کې 2 وسلوال ټپیان سوي هم دي.
سروبی په ولسوالۍ کې د مونږ پولیس چې هلته په ګزمه وتلی وو د مخالفینو سره مخامخ کیږي، چې په ترس کې د مخالفینو 15 تنه مړه، شپږ تنه هم زخمیان دي. دغه جسدو کې یو کس احمد شاه نومیږي، دی د سروبی ولسوالۍ نظامی مسؤول وو او په تیرو کې ډیر ظلمونه په خلکو باندې کړي وو.
د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قومندان رسنوی ته دا هم ویلي چې پولیسو د کشفی معلوماتو پر اساس لوړ مورځې په مرکز شرنه، جاني خیلو او یحیی خیلو ولسوالیو کې شپږ مشکوک وسلوال نیولې دي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې 10 ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دواړه چاودنې یکشنبه ماپښین سوي دي.
یو مین د ارغستان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کې د ملکی خلکو د راغستن موټر باندې انفجار کړی دی. چاته نفره شهیدان سوي دي او همدارنګه دوهم مین د برج د کلي په ساحه کې دوه ملکیانو باندې انفجار کړی دی چې دواړه په شهادت رسیدلي دي. دا دواړه مینونه د وسلوالو شخصي مینونه وو.
د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ارغستان د کندهار یو لیرې پرته ولسوالۍ ده چې امنیتي وضعیت یې په دې وروستیو کې ښه نه بلل کیږي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. سلیمان لایق د لوی اختر پر لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر میلادي کال په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواشاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په الوتنو کې د ستونزو له کبله دا کار نن دوشنبه ته وځنډید. د سلیمان لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې جنازه به سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او په کابل کې به خاورو ته وسپارل سي. د اکاډمیسیان سلیمان لایق د اعزاز او تدفین کمیسون او علومو اکاډمۍ له مخکې په کابل کې د ښاغلي لایق تصویرونه او ملي شعارونه پر واټونو نصب کړي دي. اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لپاره اقدام کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې د پشکل سختو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. ډیر زیان په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته رسېدلی دی. په پاکستان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 19 کسان، په سند کې 12 کسان، په ګلګت بلتستان کې 10 او پنجاب کې 8 کسان مړه شوي دي. پرون په نایجیر کې نامعلومو وسلوالو شپږ فرانسوي مرستندوی کارکوونکي او دوه نایجیري لارښودان ووژل. دوی د نایجیر د پلازمینې په ختیځ کې د واشي ژویو یو پارک کوت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پیښو د قربانیانو له خپل خپلوانو سره خواخوږي ښوولې او په یوه اعلامیه کې د هغوی ملاتړ ښوولی دی. دغه پارک چې پیښه پکې سوې په تیلابیري سیمه کې پروت دی چې په دې ځای کې په 2018 کال کې داعش ډلې څلور امریکایي او د نایجیر 15 سرتیري وژلي وو. د وروستي برید مسؤلیت تر پرون ناوخته کومې ډلې نو منلی. د لبنان د پلازمینې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهرچیان په مظاهرو راووتل. دوی د تېرې سېشنبې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بېغورۍ تورن کړل او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي اوښتې او مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي هم دي. مظاهرچیان وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره بد چلند کړی دی. د بیروت اوسېدونکي مونا حکیمي روچرز آژانس ته وویل هغوی پر موږ ګاز پاشل پیل کړل. سوتی بمونه یې وکارول، مرمۍ یې پیل کړې. هغه څه چې ما هیڅ تمه نه درلوده هغه هم له داسې یوې هېواده چې له مخکې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. د لبنان په پلازمینې بیروت کې د بندر درنو چاودنو نږدې 160 کسان وژلي او شاوخوا 6000 نور ټپیان کړي دي او د سیمې 300000 اوسېدونکي بې کوره سوي دي. د بیلاروس امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له مظاهرچیانو سره په شخړه واوښتل. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې د رایې ورکولو له مرکزونو بهر په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندید دغه نتایج رد کړي دي. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرونیو ټاکنو 90.5% رایې ګټلې دي. د دوه اټکلونو له مخې د اپوزیسیون عمده کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا په سولو کې 6.8% رای ګټلې دي. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسان د مینسک پر لارو سړکونو مظاهرې وکړې. د توتبای خپلواک خبری ویب سایټ د ټویټر په حساب کې د زور زیاتی د ځینو صحنو تصویرونه خپاره سوي دي. په ځینو لمړنیو راپورونو کې د ګڼو کسانو د نیول کېدو خبره سوي ده. د پسرلی په نوم د بشري حقوقو یو ډله د نیول سو کسانو شمیر 126 شي او په وینا چې په دوی کې 14 ژورنالیستان او 40 څارونکي شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو واوښت. په دغه هیواد کې چې د نړۍ په سطحه کورونا وایرس سخت ځپلی، د دې وبا د خپرېدو د سوکه کېدو یو څه نښې لیدل سوي دي. ویل کېږي چې په امریکا کې به د ماینی ظرفیت ته په پام سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو واقعي شمیر خورا زیات وي، ځکه په دې وایرس په ګڼو وخته کسانو کې د ناروغۍ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د امریکا په جنوب او لویدیځ کې د وایرس د خپرېدو له زیاتوالي سره د جون له نیمایي ګڼې سیمې مجبورې سوي چې کاروبارونه وځنډوي یا یې بیا پرانیستل بل وخته پلان کړي. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تر 1,200 زیات دی. بلخوا نیوزیلند اعلان کړی چې په 100 ورځو کې په دغه هیواد کې چاته دغه وایرس نه دی انتقال شوی. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانو د خوشي کېدو لپاره د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې هرکلی وکړ. دا هم ورچ چارواکي وایي د ولسمشر له حکم سره سم به دوی د پاتې 400 طالبانو د خلاصون پروسه پیل کړي.
ټول تخنیکی او لوجستیکی مسائل متنظم کړی دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د تخار د درقد ولسوالۍ اوسېدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري.
د حکومت څخه د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکټ خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز سره انتقال کړي.
په بهرنی موضوعاتو کې نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستۍ 14 د ځانی عملی زیان د جبران لپاره د سباندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. په دوی منیمایی که دو اونیز د پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورګو دستانو د پلټنې پروګرام. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلا مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړېدو سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د افغانستان چارواکي وایي د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون لپاره پوره چمتووالی سته. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
افغانستان د بین الافغانی خبرو تر پیل مخکې را روانې څو مهمې ورځې په مخکې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د ازادۍ د دولتي کار ډلې یو مشر دی، ازادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي، دغه حکم به مني، د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل مو تنظیم کړي دي. امید دی چې زر تر زره حکم وشي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون یک شنبه د سولې مشورتي لوی جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او وی ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي څو د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشي شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشي کوي، د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلي سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیګان ناوخته په خپل ټوټر زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزي ټیم دوهې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبرې له 40 کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی. داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییز او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغې باثباته سولې ته ورسیږي چې له کلونو یې غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټوټر لیکلی اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دې وکړي. کو بیا ویلي طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې که څه هم جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ.
دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا اقدام ده، لیکن جرګه په حیث د جرګې دا کوم مشروعیت نه لري، قانوني حیثیت نه لري. زمونږ په نظر باندې که چیرې زمونږ پاته بندیان را خلاص شي مونږ د یوې هفتې دننه چمتو یو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو ټول افغان جهتونو سره.
له دې ټولو سره سره هیلې په غوټېدو دي چې په یوه اونۍ یا لس ورځو کې د طالبانو د بندیانو له خلاصېدو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانکزي په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مخته وړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړې او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویان سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانکزي په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان چارواکي وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی له حکم سره سم به دوی د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کولو پروسه پیل کړي. له دې سره به د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي او حکومت تمه لري چې دا به د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي. په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم د طالب بندیانو د خوشي کولو د دولتي کاري ډلې یو مشر هم دی. له هغه سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دوی به د بندیانو د خوشي کولو پروسه دقیقا کله پیلوي.
ممکن سبا ته یا هم که کوم تغییر رامنځته شي نو بیا هم د حالاتو سره سم بیا خلاصو،
ولی د ولسمشر په خبرو کې هم دومره شدت او سرعت موجود و چې موږ څنګه دا خلک خلاص کړو، له هغه وروسته بیا د بل مذاکرات لپاره هم دروازه پرانیستل کېږي. نو امید دی چې زر تر زره دا بندیان خلاص کړو.
د 400 بندیانو تاسو پخوا هم دغه تجربه کړې وه، خلاصون څومره وخت نیسي؟ یعنی که دوشنبه پیل کوي تر اونۍ پای پورې کولای شي چې خلاص کړي، که څنګه تجربه ته پکتو؟ البته
خلاصول شو، مشکل نشته، حتی په یو ورځ خلاصول شو. تاسو به شاهد هم یاستئ چې کله د بندیان د خلاصون لړۍ شروع شوله څو میاشتې وړاندې، موږ په یو ورځ کې زر بندیان خلاص کړ. نو که په یو ورځ کې مو زر بندیان خلاصول شو، نو څلور ساعه هم خلاصول شو. البته ولسمشر حکم همدارنګه حالات په کتو باندې به خپل تخنیکي لوجستیکي پلان سازو.
یو څه بلم مهمه دي چې دوی به آیا په خاصو ځایونو کې ساتل کیږي، ځکه چې دوی دوسیه متفاوتې دي نسبت نورو ته، او په یو محل کې دي، باګرام کې دي، که په پلچرخي کې هم شته دغه بندیان؟
نه، تر اوسه چې دوسیه متفاوتې دي، تر اوسه چې په 15 کټګوري باندې وشل شوي دي، خو داسې کوم مشخص واحد ځای نه دی د دوی لپاره چې دوی ټول په یو ځای کې ساتل کیږي. دوی پلچرخي، باګرام او فولایتو کې شته دي، او کله چې د خلاصون لړۍ پیل شي، مختلفو ځایونو په عین وخت خلاصېږي.
د طالبانو ویاند سویل شاهین له ای پی او نورو رسنیو سره خبرې کړې دي، دوی هرکلی کړی دی، خو بیا هم ویلي چې باید مخکې له جرګې دا خلک خلاص شوي وای.
زه باور لرم چې دغه د مذاکراتو له پیله وړاندې دغسې ضد نقیص مواقف وي، زه دا کومه نوې خبره نه ده. مګر زما خواهش د طالبان رهبرۍ هم همدومره دی لکه څنګه چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت د دغه بندیانو په خلاصون کې بې حده تاریخي انعطاف وښوده. نو لازمه نه ده چې موږ ضد نقیص خبرې وکړو، بې اعتمادۍ رامنځته شي. امید ده چې شاهین صاحب هم د حالاتو دغه نزاکت په پام کې وساتي، او نور نو داسې یو فضا رامنځته نه کړي، یا داسې فضا تصویر نه شي چې د خلکو بی باوری زیات شي. دې په خاطر باندې چې دغه پروسه تاریخي مسؤلیت له ملت سره شریک شي، ملت په پروسه کې شامل شي، دا د بندیان مخلاص کړ. اوس نو لازمه نه ده چې دوی وایي چې دا باید له جرګې مخکې خلاص شي.
د ملي امنیت شورا د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم و چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مسالې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري. اجمل اریانا او نور تفصیل.
څلور دیرش کلن محمد نبی حقمل د درقد ټاپو اوسیدونکی وایي چې د پل نشتوالی د دغه ټاپو د اوسیدونکو له عمده ستونزو څخه شمیرل کیږي.
زموږ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه د پل نشتوالی دی. موږ د دې سیند پورې غاړې را ایسار یو، تګ او راتګ مو له مرکز او نورو ولسوالیو سره د کښتیو په واسطه کیږي. د اوبو د زیاتوالي سره دا ستونزه نوره هم زیاتیږي. په اوسني وختونو کې موږ چې کله له سیند راپورې وځو، کښتیو ته فی نفر 500 افغانۍ کرایه ورکوو، چې کښتۍ کابو له شلو نه تر سلویشو دقو مزل وروسته موږ دې غاړې ته راپورې وباسو.
د درقد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد کبیر هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پل نشتوالي له کبله هر کال په لسګونه تنه د کښتیو د ډوبېدو له امله پسین لاهو کیږي.
د پلا د نشتون لکبلا اکثریت وخت چې کله خلګه په کښتوي کې لروت خپري وزي، نو تر دې هدا نفوس ډیر وي چې او یا ما کښتۍ لکارم لیدلې وي چې غر خپل پرو کې غر کیږي. دا بیلګې موږ په بیلابیل وختونو کې لرو.
اته ویش کلن شیردل پاتون د دې ولسوالۍ بل وستونکو بیا وای د پل درلودل د دوی لپاره خوانو هلو څخه ده، خو تر اوسه پورې دغه هله نه ده پوره شوې.
د حکومت څخه، د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکټ خلګ یو پل غواړي چې وکول سي د خپل مریض په مایل وخت باندې مرکز سره انتقال کړي. دا هغه ستونزې دي چې درکټیا وسره کړیږي. کښتۍ سلویشت دقیقې نیم ساعت په اوبو کې منزل کوي. یو زرو دوه سوه کیلومتر فاصله لري درکټ سیند.
د معلوماتو له مخې د امو سیند څه باندې شل متره ژور دی. د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د اوبو څپې ان د کښتیو تګ راتګ له ګواښ سره مخ کوي. د دغه ټاپو اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دغه ولسوالۍ د پل جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د تخار د والي ویان محمد جواد هجري وایي چې په درقد ولسوالۍ کې شته امنیتي ګواښونو د دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
نو امنیها و جنگهایی که در روی اواخر در ولسوالۍ درقد بود ای به کار ما را
په درقد ولسوالۍ کې نامنو او جګړو زموږ کارونه یې له ننګونو سره مخ کړي. خو موږ یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او د امنیت په ښه کېدو سره به د درقد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د درقد ولسوالۍ د څه باندې 100 کیلومتر واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. دغه ټاپو له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د امو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ طبیعي کرښه جوړه کړې ده.
اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې کابل کې د لویې جرګې په جوړېدو یوه مقاله خپره کړې او لیکلي دي د جرګې غړو ته ویل شوي وو چې د بندیانو د خوشې کېدو په اړه مثبت یا منفي نظر ورکړي. د ورځپاڼې په باور د غړو ته دا نه وه په ډاګه شوې چې دغه شمېر طالب بندیان چې دوی د خوشې کېدو یا نه خوشې کېدو پرېکړه کوي په کومو جرمونو محکوم دي. نیویارک ټایمز د یوې حکومتي سرچینې په حواله لیکلي خوشې کېدونکو 400 طالبانو کې 1,650 په اعدام محکوم دي. دوی وایي د ډله کې 1,015 نور په وژنو، 40 په اختطاف او 150 نور د نشه یي توکو په قاچاق تورن دي. نیویارک ټایمز وایي دوی کې 40 هغه طالبان شته چې د افغان حکومت او متحدینو په تور لیست کې دي. د مقالې لیکوال ویلي د محمد اشرف غنی حکومت ځان داسې ځای کې ولید چې تصور یې نه کاوه، ځکه د افغان دولت چارواکي په دې باور دي چې امریکا د سولې په ګړندي بهیر سره طالبانو ته مشروعیت ورکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د لوی جرګې پر پریکړو یوه لیکنه خپره کړې او دا سرلیک یې ورکړی: حکومت 400 زندانیان آزادوي چې سولې ته لار هواره شي. په مطلب کې راغلی د دغو مهمو طالب زندانیانو په خوشې کېدو به د بین الافغاني خبرو په وړاندې وروستی خنډ هم لري شي. د مطلب لیکوال ویلي د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته متحده ایالات له افغانستان خپل ځواکونه باسي، خو لیکوال د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نظر راخیستل شوی چې ویلي دي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پریکون کې یو څه پرمختګ کړی، خو په کار ده چې دا ډله نور ګامونه هم واخلي. ایشیا ټایمز په دې اړه خپله مقاله کې لیکلي چې د طالب زندانیانو د خوشې کېدو پر سر له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې نږدې شوي. په مقاله کې راغلي د جرګې غړو د طالب زندانیانو خوشې کېدو ته رایه ورکړه، خو له حکومت نه یې وغوښتل چې خوشې کېدونکي زندانیان په کلکه وڅاري چې بیا جګړې ته ستانه نشي. د مقالې په پای کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغانستان کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته رسوي، هغه جګړه چې 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په پرځولو پیل شوه.
د ننګرهار پر محبس له وروستۍ حملې راهیسې د ننګرهار اوسیدونکي له امنیتي ستونزو شکایتونه لري. سهار ګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار په عمومي زندان د داعش وسلوالې ډلې له برید وروسته د دې ولایت اوسیدونکي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې نامنې اندېښمن کړي او وایي چې لا هم ګواښونه، چاودنې او بریدونه شته چې باید مخنیوي کې جدي اقدامات ترسره شي. ولسی خلک وایي چې له څه مودې راهیسې په دغه ولایت کې نسبي کراري او امن و، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا د چسپکي مین چاودنو او لویو بریدونو زور اخیسته چې پکې عام وګړو او حکومتي عسکرو ته زیان اوړي.
ولې په دې دومره جنفرنټو باندې خلک لري شي بری شړی او خار سړی دروې شي ول حکومت دا نور تور ګاډو والا څنګه شي دروې
پینونه قوي کې تلاشيګان شروع شي مشکل منځ ترانه شي
تدابیر مفید مفهومي شي مونږ تاسو ولې په دې نارام فضا کې ژوند.
په همدې حال کې یو شمېر ننګرهار میشتې د نظر خاوندان وایي په جلال آباد ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو تر شا نه یوازې د بهرنیو استخباراتي ډلو لاس دی، بلکې د دې ولایت امنیتي چارواکي هم په نغېړي تورنوي چې په خبره یې ډېری یې د وړتیا له مخې نه بلکې په اړیکو ګمارل شوي دي. له دې ډلې د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری وایي
زمونږ کشفي ارګانونه دلته په اصل چې په ډېرو مخالطو کې بدوي لاسته راوړنې لري، مګر په دغه برخه کې چې موټر بم ښار ته رسېږي دا د دې کمزورتیا پورې دلالت کوي. دا چک پوینټونه، دا پوستې، دا ملي پولیس په سلهاو پوستې مونږ په دې لارو کې لرو، په ولسوالیو کې لرو، بیا دښمن دې پورې چې رسېږي. مانا یې دا ده چې دلته یو چې دا خلک د وړتیا په لحاظ په دندو نه دي ګمارل شوي، دوی ټول په روابطو راغلي دي او په فساد کې دوی ککړ دي. که دوی په فساد کې ککړ نه ده، په خدای قرآن کې دلته هم بم جلال آباد آباد خار پورې ورسېږي، موټر بم ورسېږي.
خلک داسې مهال د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې عایش وسلوالو د ننګرهار پر مرکزي زندان برید وکړ چې د 11 بریدګرو او د 15 ملکیانو، زندانیانو او نظامیانو په وژل کېدو درې ساعته وروسته پای ته ورسېد. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا د محبس تر برید وروسته په امنیتي رهبرۍ کې د بدلونونو او د ننګرهار لپاره په امنیتي تدابیرو کې د جدیتوب خبره کوي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
موږ ښه امانګي لرو د نورو مسؤلینو سره، موږ د جلال آباد ښار کې چې پینټونه زیات کړي دي او ګزمین زیات کړي، تلاشیدان زیات کړي، هر څوک چې جلال آباد ښار ته راځي د هر ولسوالۍ نه هغه چې کوم کنټرول کیږي هغه وسایل کتل کیږي، د هغه نه بعد ورته اجازه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار پر محبس تر برید یو ورځ وروسته د هغه وخت د ننګرهار امنیه قومندان ایمل نیازی او د محبس مدیر عبدالولي حصارک مرکز ته تر غوښتل کېدو وروسته له دندو لرې شول او پر ځای ولی جان سرحدي امنیه قومندان او سالم محمد شیرزی د محبس ته نوي مدیر په توګه په دندو ګمارل شوي دي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستي ځاني او مالی زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د بیروت په بندر کې تیر سیشن به درنو 14 نږدې 1.5 کسان مړه کړل او څه باندې 6000 کسان ټپیان کړي دي. د بیروت اوسیدونکو په خپلو مظاهرو کې چارواکي په بېغوري تورن کړي دي. سفی الله ستنګزدي په دې اړه راپور برابر کړی.
کله یوې خوا د بیروت قهرجن مظاهره چان تر درنو 14 وروسته د حکومتي چارواکو په ضد پاڅېدلې، له بلې خوا نړیواله ټولنه هلته د وضع د آرامۍ او د زیانمنو د لاسنیوي لپاره هڅې کوي. د سې شنبې په ماښام د بیروت په بندر کې درنو 14 تر دې دمه نږدې 1.5 کسان وژلي او د ټپیانو شمېر 6000 ته رسېدلی. دې 14 د بیروت د بندر شاوخوا سیمې له منځه وړي او ګڼو انسانانو ته په مرګ ژوبلې سربېره ډېر لوی اقتصادي تاوان اړولی. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتونو د سرمنشي چې دی مرستیالی امینه محمد په قربتوب پرون له لبنان سره د مرستو لپاره بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه شوې و چې پکې 6 ګډونوالو ولسمشرانو او چارواکو له لبنان سره د مرستو سینه وډبوله. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل باید ټول سره لاس ورکړي څو لبنان ته ژر او په موقع مرستې ورسیږي. هدف دا دی چې نن په چټکۍ او معاصره توګه حرکت وشي څو زموږ مرستې څومره چې ممکنه وي په معاصره توګه د لبنان خلکو ته ورسیږي. د فرانسې او ملګرو ملتونو په ګډ کوربتوب پرونی آنلاین غونډه کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو، اروپایي ټولنې او عرب لیگ هیوادونو له لبنان سره د مرستو ژمنه وکړه چې د مکرون په خبره د ټولو ژمنه شویو مرستو اندازه 2.25 میلیونه یورو ته رسیږي چې په ډالرو 2.3 میلیونه کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له لبنان سره د مرستې د پرونۍ بیړنۍ غونډې ګډونوالو، هغه تر غونډې وروسته د لبنان له حکومت غوښتي چې د بیروت د بندر د درنو 14 په اړه د بشپړ او شفافه پلټنې وکړي. ترامپ همدارنګه په لبنان کې د روانو مظاهرو او د اصلاحاتو له راوستلو خپل ملاتړ ښودلی. د لبنان ولسمشر میشل عون بیا د نړیوالو لخوا د بیروت د بندر د درنو 14 په تړاو د پلټنو غوښتنه د وخت ضایع کول بللي او پر ځای د لبنان په قضایه قوې غږ کړی چې ژر تر ژره دي د بیروت د 14 عاملین وپیژني او وینیسي. د بیروت په بندر کې 14 د 2.5 ټنو چاودیدونکو توکو له امله و چې اول امونیم نایتریت یا کیمیاوي سره بلل شوی و چې له کلونو په یو ګودام کې ساتل کېده. د پیښې د لبنان د پلازمینې ګڼ خلک غوسه کړي او بیا یې د حکومتي چارواکو د ناغېړۍ پر ضد مظاهرې پیل کړي. دوی په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکي دي. مظاهره چان چې بیګای د دویمې شپې په مخه په بیروت کې مظاهرې وکړي، د پولیسو او امنیتي ځواکونو له چلند شکایت کوو او ویلي چې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی پر ربړي مرمۍ وهي او اوښکې بهونکي ګاز پرې کاروي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د پولي چرخي له زندانه د یعقوب په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې دی د یوې مېرمنې په تښتولو او بیا د هغې په وژلو په اعدام محکوم شوی. حال دا چې د ده په خبره دغه ښځه اوس هم ژوندۍ ده. د ده مدافع وکیل هم د یعقوب خبره تاییدوي. دا قضیه مو د عدلي او قضایي ارګانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د پولي چرخي د محبس د بندي یعقوب، بیا به د مدافع وکیل، او ورپسې به د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو څرګندونې واورئ. اوس به د پولي چرخي د زندان نه بندي محمد یعقوب د خپلې قضیې او ستونزو په اړه په خپله ووایي.
د یو زنانه په کیس کې بندي شوی یم، زم یم، او زما ورور هم ده قیام الدین نومېږي. دواړه په اعدام باندې محکوم کړي، په پلوشه دوی اختطاف کړې ده او بیا یې په قتل رسولې ده، او هغه ښځه ژوندۍ ده. د پولي چرخي محبس اوناسیا کې بندي وه تقریبا دوه نیم کاله، دلته تیر کړ بعض دوه نیم کال نه. دغه د زنانه او فرمان کې برابر اوس هغه خوشې که اوس د هغې د معلومات د مرګ او د ژوند معلومات هم زه نه لرم.
ته خو وایې چې ژوندۍ ده؟
دلته خو پولي چرخي کې سوا ژوندۍ وه. له ما سره غږېده چې کله دا وته دوه ورځې مخکې ما ته ټلیفون را وکړ چې زه خو خلاصېږم، او تاسو خو د ما په تور باندې مثلا بندیان هم اعدام هم د ما په تور در کړی ده. تقریبا نیم ساعت جریان یې راته کړی ده. ساس له ما سره مکمل ستا دې ته خپل مېړه طلاق ورکړی دا راغله. د ما کره ما نکاح اوس را وتړل. دوه نیمې میاشتې بعد موږ ونیولو. دغه د دې کورنۍ بل مړی راوړی ده، د دې په نامه باندې یې خښ کړی ده.
ته یوازې ونیولې چې دا ښځه ګڼې تا تښتولې؟
زه نه ونیولم، دا ښځه یو ځای له ما سره وه. موږ روان وو سمنګانو مزار ته ځو، د مزار په لاره باندې ونیولو.
د نکام څومره وخت وتو هغې وخت کې؟
دوه نیمې میاشتې. ولس ورځې موږ په وزارت داخله کې بندي وم، حاجي صاحب د سکنجې لاندې وم که نه. حتی تر دې پورې چې په وزارت داخله کې په پلوشه باندې توپانچه یې خول شوې ده چې ته له خپل نوم نه منکر تا باندې به بل نوم کېدو، او هغه د تا نوم به په دې مړي کېدو، او د تا به اختطاف هم په دغو خلکو باندې ووایو که نه. دې ورته ویلي چې ځکه ما تاسې سل جا ټوټه ټوټه کړې زه له خپل نوم نه، ولکه نه منکره سم نه ښهسم، زه په خپله ورغلی یم. چې څومره څېړنه کړې ده دغه یو نقطه اسناد په موږ باندې نه دي پیدا کړي.
ستا قید څومره دی؟
ما ته اعدام را کړی ده، د ما بل ورور ته اعدام ورکړی ده.
ته څه ثبوت لرې چې دا ښځه ژوندۍ ده؟
د دوسیې اوراق ټول تاسې مطالعه کوي چې دې ګوتې کې لګولي دغه ده زه ژوندۍ یم او قیام الدین ملي ور ده. نور دا څه پوره کوم ثبوت دي؟
ته د کوم ځای وه؟ دا د کوم ځای وه؟
دا د کابل وه، زه د جلال آباد.
کله چې د محکمې جریان و وکیل مدافع دې لرلو یا خپله دې د ځانه دفاع کړې ده؟
وکیل مې داسې یو دوه خبرې وکړې. وکیل ته مې ویل مارکېنه ته کېنه او زه خپله غږېږم. مانې چې دغه مړی چې دا دوی راوړی ده، او دوی وایي چې دغه مړی د پلوشې تره مثلا یا پلار او تره یې دغه خښ کړی ده. دوی وایي چې ښځه موږ په ابریشم تنګي کې پیدا کړې ده. دا د ټیټ عدلي کوم ثبوت شته چې کله دا له کور راووته او دا راغله زما کور ته، په دې مابین چې ما دې نکاح سره وتړله، دغه پلار او دا ترې راجک شو کوم مړی چېرته پیدا کړی ده. هغه مړی راخیستی دا د دې په نامه باندې د خپلو خپلوانو ته یې ویلي دي چې دا اختطافچانو اختطاف کړی وه او دغه د وژلې ده. دا د ما غږ په لحاظ د خدای ور ورسوي، ای لوی څرندواله، ای قاضي القضاته، که مړی را وباسئ په والله او په بالله په سمت الله موږ مجرمان نه یو.
دا پلوشه ورونه لرل پلار درلود؟
لارم لري، ورونم لري، ترم لري. دا د ترزوی ته ورکړی وه.
بیا دا پلوشه پل ترزوی نه طلاق واخیست؟
ویل یې نه، خو مخکې ما اخیستی و. بیا چې دا کله بندیخانه کې و بس رسمي طلاق یې تر واخیست.
دغه قضیه مو د محمد یعقوب له مدافع وکیل ښاغلي عبدالحادي امیرزوی سره هم شریکه کړې او ترې مو وپوښتل.
محترم امیرزوی، تاسې د محمد یعقوب په نامه د یو بندي مدافع وکیل یاست. دی اوس په سرخی پلس زندان کې بندي دی او د اعدام حکم پرې شوی. تاسې به د دې قضیه څېړلې د پلوشې د وژل کېدو په ارتباط. د دې قضیه څنګه ده؟
د 1989 کال د یهود د میاشتې په درویشتم تاریخ باندې 9 بجې د پلوشې په نامه باندې یوه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د مال موکل محمد یعقوب سره کابل کې تښتي. دوی راځي د ارزان قیمت سیمې ته. په همدې ورځ باندې درویشتم تاریخ باندې د پلوشې له تېښتې نه 1 ساعت وړاندې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ مربوط د کابل جلال آباد په لویه لاره د سپینې تاڼې په سیمه کې یو جسد لیدل کېږي. د پلوشي کورنۍ پولیس ته مراجعه کوي. پولیس او د دوی کورنۍ سره لدی چې په دې پوهیږي چې دا جسد د پلوشي مربوط نه ده، ولې د پلوشي په نامه کورنۍ تسلیمیږي او د هغې په نامه دفن کوي. یوه میاشت له دې پیښې نه وروسته د ما د معاکل ورور قیام الدین په ننګرهار ولایت کې نیول کیږي. له هغه نه یوه ورځ وروسته د بغلان سمنګانو ترمنځ دغه سیمه کې پلوشه چې مخکې ګویا د دې په نامه یو جسد دفن سوی ده، سره د ما له معاکل نه او د معاکل خور او اولادونه نیول کیږي. دوی د داخله وزارت د جنایي څېړنو ریاست ته انتقال کیږي. دلته له پلوشې غوښتل کیږي تر څو ځان د پلوشې په نامه معرفي نه کړي. کله چې پلوشه دې خبرې ته نه حاضرېږي نو بیا تدا غوښتل کیږي چې تاسې په دې یعقوب باندې ادعا وکوئ چې موږ یې اختطاف کړي یو. خو دا غوښتنه هم نه منل کیږي او هغه حقیقت بیانوي چې د کورني تاوتریخوالي له کبله له یعقوب سره تېښتې ته مجبوره سوې ده. خو هغه څه چې د دوی په اعترافاتو کې دي او له دوی اخیستل سوي دي له هغه څه سره چې واقع سوي دي فرق لري. حال دا چې د دغه جسد د لیدل کېدو په وخت کې موکل مې په کابل ښار کې ده او له پلوشې سره تښتي.
یاده قضیه مو د افغانستان له سترې محکمې سره هم شریکه کړه، خو د دغه ادارې مسؤلینو یې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. سربیره پر دې مو هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. څرنګه چې دا قضیه لویه سرنوالي سیړي، د یادې قضیه په اړه مو د دغه ادارې ویاند ښاغلی جمشید رسولي وپوښت. ښاغلی رسولي، زموږ ټولې پوښتنې په دري ژبه ځواب کړې او وویل
اسامی یعقوب با برادرش قیام الدین در ارتباط به اختطاف و قتل یک خانم به نام زرغونه و همچنان داشتن رابطه نامشروع با یک از خانمهای دیگه به نام پلواشنام از جانب ارگان امنیتی کشفی گرفتار و قضیه اینا به سرانوالی افغانستان مواصلت ورزیده.
ښاغلی رسولی وویل یعقوب نوم او د دو ورور قیام الدین د زرغونه په نامه د یوې ښځې د تختولو او وژلو په قضیه کې، او همدارنګه یعقوب له بلې مېرمنې پلوشې سره د نامشروع اړیکو په لرلو سره امنیتي او کشفي ارګانونو نیولې دي. قضیه لوی سرنوالۍ ته رسیدلې ده. ښاغلی رسولی وویل د قضیې لومړی جریان داسې دی چې ویل کیږي د پلوشې په نوم یوه مېرمن یوه ورځ د ناروغۍ په بهانه له خپل خسر سره روغتون ته ځي او له روغتون نه تری تم کیږي. خسر امنیه قمندانۍ ته عریضه کوي او قضیه ورته وایي او په همدې توګه قضیه څېړل کیږي. جمشید رسولی وایي په ورته وخت کې د سروبي او نغلو په اړوندو سیمو کې د یوې ښځې د مړي د موندل کېدو خبر ورکول کیږي. کله چې امنیه قمندانۍ د مړي عکس اخلي، عکس له پلوشې سره شباهت لري. د پلوشې کورنۍ مړی تسلیموي او خاورو ته سپاري. د پلوشې خسر بیا قمندانۍ ته عریضه کوي چې د پیښې عاملین دې ونیول شي او قانوني چلند دې ورسره وشي. د قضیې د پلټنو په جریان کې امنیتي ځواکونه په ننګرهار ولایت کې د یعقوب ورور قیام الدین نیسي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی وای چې د یعقوب رور قیام الدین اعتراف کوي چې رور د کابل په ارزان قیمت کې یو کور کرانی ولی و خزی به تیریستی پیسی و سره به تی اخستل و بیا به وجلی. د ده په خبره قیام الدین دا هم ویلی چې یعقوب ورته ویلی چې یو خزی له کابل نه ننګرهار ته راوړي، سره زره او پیسی ډیری لري، دا به ووژنو او پیسی به سره تقسیم کړو. بلاخره خزه وژني او پیسې او سره زر دواړه اخلي. کله چې یعقوب د ورور له نیول کېدو او اعتراف نه خبرېږي، له پلوشې سره مزار شریف ته تښتي. د بغلان ولایت په اړوند سیمو کې پولیس نیسي او پلوشه پولیسو ته وایي چې یعقوب په چل پلمو او ګواښونو تښتولې ده. د رسولی په وینا محکمه پر پلوشې د بد اخلاقۍ له امله د حبس حکم کوي او یعقوب د زرغونې په وژلو او د پلوشې د تښتولو په جرم په اعدام او ورور قیام الدین د 13 کلونو په حبس محکومیږي. ښاغلی رسولی دا هم وویل چې سترې محکمې پر دوسیه انتقاد کړی او هغه استیناف ته راغلې ده. د یعقوب کورنۍ د دوسیې بیا کتنه غوښتي چې کار پرې روان دی. رسولی وای د عدالت د تامین په خاطر دا کار تر سره کیږي. رسولی وویل که د یعقوب کورنۍ داسې دلایل چې په قانون کې راغلي وړاندې کړي، لویه سرنوالۍ به له قانون سره سم قضیې ته رسیدنه وکړي.
سرنوالۍ افغانستان بر تامین عدالت هر اقدامی که ممکن باشه او را متوسل خواهد شد.
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولرئ، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې بیا هم د دې ونې خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلې دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل شوي دي، زموږ دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې دوی په خپلو سیمو کې بعضې کسان موندلې دي او نشانې یې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. د ټلیفون شمیرې مو راسره شریکې کړې دي. نو ډیر منظم ډومه ورځو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي، ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د هلمند ولایت ثنایی ولسوالۍ څخه مو بیان درکوم. یو ډېر راډیو څخه کوم چې ما غرام نه شکې دلته یو هلک چې د روزګان څخه راغلی، د درې میاشتې یا څلور میاشتې وکېږي زموږ په کلي کښې د دې له چا سره اوسېږي. ذبیح الله په نامه دی. دا د اچا وي زما آواز اوري، زما سره د دوه شمېره معلومات ده چې او د خپل کشر دي پوه شي 0 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
خود غدل ټول کارکون کارګون کو سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خاجن نه چایډ کیننده آزاد احمد ولایت واشیر ولسوالۍ د کارځک د سیمې څخه نیولې ده. مخکې مې پیغامونه پرې شو جام پیغام پرې زده مچور په سیمه کې یو کس د داوود په نامه باندې وزیر چې دا شل پنځه ویشت کاله کېږي چې راغلی په دغه سیمه کې دی. نو دی وایي چې زه د ایراس ولایت شینډن ولسوالۍ د دې ښار د سیمې یم. نو که دار مومن مسلمان یې نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ولې چا یو بل مسلمان ورور پیغام پرې شو په دغه ویرې چې خپل شمېره نه وویل چې دغه کس زموږ دی زما څخه غوښتنه کړې وه چې دی بیا پیغام نو بیا هم زه پیغام پرېږدم تاسو کولی شئ چې ما ته زنګ ووهئ زما په شمېره باندې او زما ته خبره وکړئ او زه دغه کس تاسو په لاس درکړم تاسو تاسو سره لاسه پرې در ورسوم. نو زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 یو څلور دوه اته یو نهه. ټلیفون شمېره یو ځل بیا هم تکرارم 0 0 یو څلور دوا ات یو نه سپر وسه و یو سل دتر ات ات سونو نو سو سلام
سلامونه د زجر رادیو پر کوم کو اور دوم ته سلامونه ونی کلی وان کوما د وای صح لکه د هلمن ولات تاسو واسلیما د ورکو هو اجزار په لریس کی یو نفر نیاز وړي په نامه دی چې اسابې تکلیف هم لري مول د اجو درو کیچ پیلا کړی دی په بیا نیو چاره تور چا زجر ازادي راډیو د مو سره دا مقایره وکړه چې دا دوست چې دار چې ایوي نو د دې اساسي تنازلې مې سفر خراب کړ. ازادي راډیو د مو پیغام نشر کې دا غورور کده هر چا یې یا په څوک معلومات لري مو پیدا کړی د دې د لمړي او ځې سره دی مو کور نو هر یو کولای شي چې مراجعه وکړي که غواړي مو سره اړیکه ونیسي نو زموږ د ټلیفون بیا پر شمیرې ده 0 0 دروش 2 او سلام شمیره ده 0 0 ته دی شو واچې یو ګینو درنی یو د څه شمیره ده بیا وایې 0 0 دروش 2 0 نو یې څه لکه د مو ورته د جره جو کده هر مسلمان بوري نو بس د جره دې دا مو سره کاری وکي و سلام.
سلام علیکم زغدارین یم د زابل ولایت نه خبر کوم. موجود ونه فر پیدا کړی یو سنین میږي سنی ولان میږي بل عبدالرحمن میږي تقریبا ما را د اعصاب مریض لري کله ایران کله ایران مسکړی دی اوس په زابل ولایت کې تما تر دي نو کار څو کوي دی په معلومه مثال کله چې خپل د غیر ورور ما دې په دغه مریض زنګ وي سپرا وی دا وایا اتا اتا شپږ د هر چا چې وروره راغې چې زابل ولایت ته سنکري ولسوالۍ ته خپل هر څه اولاد یې دا وروره بودي دي نو په دې هیله چې دا زما پیغام ثبت کړي.
السلام علیکم. سلام نه کې له آزادۍ راځو کار کوم کتاب زه خپل فرید ملک مان ټول هغه دې تاسو نه دلته وکړ دا ان دی الله په نام د خپل الله نن راځي مولا دا دا د ناس کیږي چې کوم نه درکته و نه چې دا وروري چې زه یې بس ما تر دې چې زنګوي چې پر اوسه ودی یو یې سپر سپر مله شمیره دا سپر وایا اته څلوه څلوه توته و پنځه د خدای په امان.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو ټول معزز اوریدونکو سلام وایم. په دې شل ام سکول بشیاز زه قدرت الله مریم د کندهار ولایت ترغنداب ولسوالۍ څخه تر چې مخکې ما هم کرامونه ثبت کړي دي خو یو وخت کې غام پرې شوی چې دا چې ما ویل چې زما کار ورک شوی دی نادرکه شوی دی نو یو کال در مخه نو بیا یو چاره پیغام پرې شو چې موږ لیدلی دی یا داسې دی هغه پیغام نو هیله کوم چې بیا راته نشر کړي یا دا زما پیغام نشر کړي. د تلیفون شمیره مې ده 0 3 6 8 3 4 8. د تلیفون شمیره یو ځلې بیا 0 3 2 8 4 2 4 8 شمیره ده هیله کوي چې زما پیغام نشر کړي ډېر به درته خوشحاله شم. السلام علیکم.
السلام علیکم. دلته شاولی دی شاولی نامه دی ورک شوی دی لس کاله کېږي چې دلته موږ سره راسره دی نو دی وایي چې زه د مرغاوي یم که هر شی ته معلومات شته په دې شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 8 1 4 5 2 9. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه محمد د لغمان ولایت مرکز نه خبرې کوم. دلته زمون په خوا کې یو لیونۍ ده چې وایي نوم یې ګلزمان دی د پلار نوم یې زیارت ګل دی. کله وایي د خوست ولایت یم کله وایي د چاراسیا د ولایت نه یم. ډنګر غوندې سړی ده که څوک په دې حق له معلومات ما نه اخلي په دې لمبر د زنګ ووایي 0 3 5 5 4 8. بل لمبر دا د 0 3 5 9 10 9 15. ما ته د زنګ ووایي زه به معلومات مکمله ورکړم. وسلام.
هلو السلام علیکم. دغه دی څه په چیرې اکشنبه او دغه اکشنبه مو اعلان کړی وو د یو بنجي په باره کې چې شنې سترګې دي او 12 کاله در مخه ورکو بيدا سوي دي ښه زموږ ماما 12 کاله در مخه ورکو شنې سترګې دي ګران میږي کې اوس مخه دی انو کدر شتا سره دغه سړی وو پر دغه لمبر بیا تاسو موږ سره تماس ونیسي یا مازی زموږ ته دا پیغام ک مهرباني بیا په یک شنبه شیر کی سی پر اویا یو اچا 22 1 3 0 3 0 پر دغه شماره زموږ سره مازی اړیکه ونیسي. مننه وروره.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو. اوس په ورسو استاسې هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. دا د غزنی خبره کوم. زما یو ورور د جمال الدین میږي د 12 کاله کېږي صدقه راکوي دی ناستی د دغه نمبر نه دی د ازادۍ راډیو نمبر مې دا شاته واخیستل نو کار څوک زما یو ورور چې مهدین په اړه معلومات لري ما په دغه شماره زنګ ووي 0 0 0 0 5 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ثبت کړي. سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی، ملا عبدالکریم په نامه باندې دی. تقریبا له 13 کاله کېږي چې ورک دی. ملا لال محمد دی، دی په قوم باندې درځای دی. 13 کاله کېږي یا 19 کاله چې ورک دی. که هر ورور دغه ورک په هره مدینه کې ورور د ټلیفون په دغه شمیرې د تماس ما سره ونیسي. سپر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت د ټلیفون شمیره ولي سپر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت.
زه د کندهار ولایت نه میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما د اکا زوی دی د بلافشار په نامه باندې د اووه میاشتې کېږي د کوره څخه نه درک وي. د دې د راک مسته موږ د ادبي راډیو څخه دا خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر کړي. ډېره مننه وسلام. د ټلیفون شمېره زه ورته وایم 0-5-10-10-10-10. بله شمېره 0-5-10-10-10. دا شمېره دې سره تماس ونیسي که د ده پاس له چا معلومات درلودي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه هغه لاله د محمد جان دی چې د کور ته ولستار دی د جنتان د کلی اوسیدونکی. اوس په لاند ته کندهار کې په شهر په فاميلي کې اوسېږم. زما یو ورور دی تقریبا ساجي ولسم ولسم کالي خونه مې خلیل دی. هر مسلمان ورور سره یا سره دی یا په اړه معلومات لري یا ځای لري نو د ټلیفون په دغه شمېرو د تماس را سره ونیسي. دا د دې نمبر باندې یو شمېره د توبا سپر اویا یو دیش یو ویشت نشاو تینده بل شمېره ده. سپر اویا نویشت څوارلس دوه سوه پنځه ویشت بیا تکراروم. سپر اویا یو دیش یو ویشت نشاو تینده بل شمېره ده. سپر اویا یو ویشت
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې شکریا ولد عبدالکریم د پنځو کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه ورکه شوې ده. که چاته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفاً په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي. او شزر افغانی شیرینی ورکول کیږي. شماره ده 0-3-1-9-2-2-3-5. او دوهمه شماره ده 0-2-9-0-5-8-2-0.
سلام علیکم رو رجما. یو د تر زوی ده چې په نوم عبدالرحمن نومیږي. د پلار نوم یې بارام ده. د ننګرهار سخرود ولسوالۍ اوسېدونکی ده. په پولیم خومري کې نادرکه سوی ده. که چاته څه معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. 0-1-2-1-3-9-1. بیا یې تکراروم دغه نمبر 0-1-2-1-3-9-1. ډېره مننه.
سلام علیکم. زه محمد رحیم رحیمی د پکتیکا ولایت ورمومی اوسېږي. د کلي اوسېدونکی یم. د محمد عمر په نامه شنې سترګې دي. دغه څلور پنځه میاشتې کېږي چې د مسلم باغ څخه د مزدورۍ دپاره تللی وو. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. او زما د ټلیفون شمېره ده 0-1-2-2-2-2-3-5 پایته ده.
بله السلام علیکم. زما غری دی پکې اوه دی پټان سره ته هغه پیغام در تفریق دم. زما یو ترز وای دی چې بدرګل نمیږي او د فلر نمی هم بسیر نمیږي. د درې میاشتې کېږي لږ کور ته نه دار کړي. موږ ته معلومات شي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو. خو بیا موږ ورسته معلومات پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورور د بدرګل په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ لمه دی ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي. او هر چا چې پیدا کړو دی لکه افغاني جایزه ورکول کېږي. زما دا ټلیفون شمېره ده 0-1-1-0-4-8-4-8. ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0-1-9-4-8-8-4. دا زه دې څخه ډېر مننه چې زموږ پیغام ورسوي. وسلام.
زه جوجان ولایت
او د پښتې په ډول سوالي خیریه منډه خیریه نثار تل کال کیږي ورستي هڅه ستاسو کې معلومات لري په دغه شمارې کې ماته څنګه وي چې پر وسو یو اتیا بلور نوې درشمت درو اتیا والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. ما یو مرمرې چې تقریبا دا سلور میاشت کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د چپه لاس خچونه ګوته یې پرې ده، داسې په چپ ږغ خبرې کوي. عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکه ازادي تکلیف هم لري. که چېرې هر څوک معلومات زما سره دي په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0003 1 08 9 16. شماره یو ځل بیا 0003 1 08 9 16.
السلام علیکم. پیغام دا غزه چې موږ ورځ تاسو د عبدالوحید په نامه د عبدالملک څخه فکر دی د زیمرو له عبدالوحید هم په دې په خپل امریکا بس کو کې امر په دغه شنه دي مشته جان و 0 1 0 3 5 1 9 9 2. کومه چې په دغه شنه دي مشته جان و بل لاش ماره تکرارو 0 1 0 3 5 1 9 9 3 1. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا اخر محمد خادم د علم ولایت د واشه ولسوالۍ نه اړیکه لولې. نو یو خاله دې چې تقریبا د شرکار کې سرکو دې د بصیر په نامه د یار مسلمان ورته په دغه اړه د مړیا د جدي معلومات لري. نو ماته دې د میرا بری د مخه څخه درس لري اړیکه ولې.
بلے السلام علیکم. گلزار عالم پر محمد بنام علی شاہ نظریا غاری کیر چنا درے کسوی دی پلار نمی عبدالباری دی دین کو نمی محمد خان دی اور نمی عبدالمالک دی یہ ہر مسلمان ورتا پال معلومات دی زما سره دی یت سره جے پتہ میرا علی کو ونی کی سے پر وے سے پر دی ات دو پر دو سر ات دو سے پر میرا یت دی پیا وا سے پر وے سے پر دی ات سو سر سر ویس ات سو شل سے ہر سے کی پال معلومات را خپل جائزہ دی آزادی رڈیو د کارکون دا اهله ده چې ما پیغام نشر کی وستا.
السلام علیکم. زمان چې د بلال ده د نمران نه پتا ماس کنا او زما یو رول ده تقریبا چې درې درې نیم کال کیږي چې نه دره کښوې ده او کچا چا پیدا کوو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ورځ باندې ته خانم دی نن نه سدونیم کاله مخ کې د روزګان ولایت چې د کندهار ولایت د ولسوالۍ دی خجمر د کلی اوسیدونکو دی نن نه سدونیم کاله مخ کې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ پر لارې باندې وتل دی د هغه ورځ راهیسې
بیا در وسته پر یم ایت څه د مرګ او د ژوند درک نه لرم. لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دی زما غږ اوري او یا ته د پهاړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0515 1420 2 او د ټلیفون بلې شمېره ده 0515 1420 2 که هر مسلمان ورور ته د په اړه مسته معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپله شیرینی دې درلاسه.
بلې السلام علیکم زرګی ارمانی یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. زما یو اکار یې ملا احمد نومېږي اتو کاله کېږي چې ورک دی هر یو په هکله معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي. ټلیفون شمېره ده 0 85 45 40 9 1 4. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم.